شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوری. السلام علیکم. وړاندې هلمند ته ورځو هلته ادعا شوې چې د شهراپور پولیسو هوایی برید شوی او تلفات وراوشتي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اجمل انڅخور.
د هلمند چارواکو تایید کړی چې په یو هوایی برید کې اته پولیس وژل شوي او یولس نور ټپیان دي، خو ویلم د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. سپین ماڼۍ د کانګرس د ځینو مشخصو مشرانو له ډلې سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي. او د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي وایي لا هم احتمال شته چې ترکیه د روسیې د مزایلو دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي. دا هلمند د والی ویان تایید کړه چې په یو هوایی برید کې اته پولیس وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. عمر سوا کزادۍ رډیو ته وویل که څه هم په دې اړه یو هیئت ګمارل شوی چې معلومه کړي د لویې لارې د پولیسو د قمندان په ګډون اته تنه پولیس څه ډول وژل شوي، خو لومړني معلومات ښیي چې د شپږ سوه یو نمبر لویې لارې د پولیسو د قمندان حاجي ګران په شمول اته تنه نور پولیس د بهرنیو ځواکونو لخوا په یو هوایی برید کې وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. تیره شپه وسلوالو طالبانو د لشکرګاه او نهر سراش تر منځ ښار ته نږدې سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ. د لویې لارې د پولیسو قمندان ورسره یو شمېر ملي پولیس د بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ سره یو ځای د جنگ سیمې ته ورسېدل چې وروسته مرګ ژوبله اوختي. ځینې سرچینې وایي د لویې لارې د پولیسو د کنډک قمندان حاجي ګران او د هغه د ارکان رئیس د طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي، خو مرز واکوي د پیښې د څېړنې او سپینولې لپاره هیئت ټاکل شوی دی.
تیره شپه هلته جګړه هم شوې ده، وایي برید شوی دی. ځینو معلوماتو په اساس باندې چې هلته د مرګ ژوبله ده، وایي برید له کبله ترسره شوې ده. اوس پلټنې روانې دي د یو موضوع لپاره هیئت ټاکل شوی دی تر څو دقیقه معلومه شي چې دغه مرګ ژوبله
هغه په دې برید کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړ، خو دقیق شمیرې یاد نه کړ. تر اوسه د بهرنیو ځواکونو لخوا په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویل شوي. د بغلان ولایت په دې سلا او خوست او فرنګ ولسوالیو کې سیلابونو له کبله شل کورونه ویجاړ شوي. دغو سیلابونو چې د پنجشنبې په شپه راغلي په سلګونو جریبه کرنیز مځکه هم تخریب کړی او لسګونه څاروي یې مړه کړي. د بغلان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر مجیب الرحمن بهین ویلي چې دغه سیلابونو شاته د سار زیان نه دی اړولی. بهین وایي چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. سپین ماڼۍ د کانګرس د ځینو مشخصو مشرانو له ډلې سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي. تر دې مخکې شکایت شوی و چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د کانګرس د استازو له جرګې سره معلومات نه شریکېږي. د کانګرس د استازو جرګې له اته کسیزې ډلې سره چې څلور تنه ډیموکراټان او څلور جمهوري غوښتونکي وو، دغه معلومات چې تر حد زیات پټ استخباراتي اطلاعات ګڼل شوي پرون شریک کړای شول. امریکایي رسنیو د ځینو سرچینو په حواله راپورټ ورکړی چې په پام کې ده د کانګرس د مشرانو جرګې او د استازو جرګې ټولو غړو ته راتلونکې اونۍ دغه معلومات ورکړل شي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي چې اته کسیزه ډله کې شامله وو ویلي د کانګرس په خبر ساتلو کې ناکامي د اوسني حکومت یو عادت دی. د هغې په خبره دا سم کار نه دی ځکه یوازې کانګرس د جګړې د اعلان صلاحیت لري. هغې هیله ښوولي چې د ولسمشر سلاحکاران به ښایي دا موضوع درک کړي چې په هره بڼه وي د تهران پر ضد د مخکې تګ صلاحیت نه لري. د امریکا د حکومت یوه وزیره وایي لا هم د دې احتمال شته چې ترکیه ښایي د روسیې د توغندیو دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي. له مسکوا د دې دفاعي سیستم د رانیولو موافقې د واشنګټن او د ناټو ګڼ متحدان په غوسه کړي. د امریکا د هوایي ځواک له وزیر هیدر ویلسن پوښتنه وشوه ایا امکان لري چې انقره د مزایلو د څلور سوه ډوله دفاعي سیستم له رانیولو په برخه کې خپل نظر کاملا بدل کړي. میرمن ویلسن پرون وویل دا احتمال شته. هغې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پر دې موضوع ډیپلوماټان خپل کار ته دوام ورکوي. د امریکا د هوایي ځواک وزیر د امریکا پخوانی خبره او نظر تکرار کړ او هغه دا چې د روسیې دغه دفاعي سیستم د امریکا ساخت له اف 15 دیرش ډوله جنگي الوتکو سره اړخ نه لګوي. د امریکا متحده ایالاتونو له انقرې غوښتنه کړې چې د روسیې د دفاعي سیستم د رانیولو له موافقې شاته شي. په عین حال کې د ناټو متحدانو هم د امریکا ساخت اف 15 دیرش ډوله جنگي الوتکو ته د ورپیخ بالقوه ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې ده. داو خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په هلمند کې د سیمه ییزو چارواکو په وینا له ادعا سره سم هوایي برید اته پولیس وژلي، خو ځینې رسنۍ دا شمېره لوړه شي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو. د روزګان کندهار لویه لاره بنده شوې،
طالبان لار بنده کړي نن پرېږدي، الله ورور لا نسته، دا مشکلات نه سوک
لار بنده ده، بس دې ته په دعاده کې نو سیو موټرون نه دي.
په کابل کې د یو افغان هندو تر وژلو وروسته د هندوانو او سیکانو اندېښنې زیات شوې.
د ارجیت سنگ قضیه یعنی لومړی قضیه نه و، خو زه هیله لرم چې دا اخیره نه قضیه وي.
د زما رای زما حق په پروګرام کې د کابل د ولسی جرګې د ټاکنو د نتیجو تر اعلان وروسته دا مسله چیړو.
د افغانستان ولسی جرګې تکمیل شو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. په دغو لویو ښارونو کې یوه هم لشکرګاه ده. لشکرګاه ته مخه کوو، خو د هلمند د والي ویاند په دغه ښار کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې په هوایي برید کې اته پولیس وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. عمر ځواک وایي.
د زینو معلومات پاساس باندې چلته د مرګروب لدا وی د لکه راتر سره سویده اوس په لټنې روان دي. د یو موضوع د فرای حد تاکل څو دی تر څو دقیقه معلومه شي چې دا مرګروب له چې اوس ته ملي پولیس ته چې دا د مخامخ جګړې د هوایي برید دی، خو د ډیر احتمال د سره چلته وی د تر سره سویده او په وی برید کې دوی ښاله تر سره د مرګروب ده.
د هلمند د والی عمر ځواک څرګندونه مو اورېدې. لشکرګاه ته ورزول هغه ځای د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي په ټلیفون را سره دی. دایي صاحب، د دې پیښې په تړاو تازه معلومات څه دي؟
اشرف صاحب، هغه د هلمند والی د ویاند عمر ځواک کو تاسو شکر کوم. د هلمند والی ته سلامونه مې ومني.
روزا ده
موږ د برای ماشام بله په یزم د برای ماشام د پیښې تر رامنځته کېدو وروسته یله د نن یو ورځ په جو پر مروت باندې دلته د هلمند د والی د ویان د خلې یاد هلمند شهر د خلې پر رسمي ډول تلپات پیدا کو. دا غر کم چې عمر ځواک وړاندې کړل دا تیر شپه نصرت ری د کورنیچر وزارت ویان هم وړاندې کړو. اما ما د مخکې د هلمند د ولایتي شورا د رئیس عطاول افغان سره خبرې وکړلې. هغه وویل چې د دې پیښې کې ولس پولیس د اجران په شمول چې د کنډک کمانډان دی د شپاسو یو نمبر سړک او دغه د رسارکان په شمول ولس پولیس وجل تګ دي چې ګان شمیر افسران دي. د ول چې یو شمیر نور ټپیان هم دي. دا تر اوسه موږ ته په رسمي ډول باندې حکومتي سرچینو په خاص ډول د حکومت وایندې نه تایید کړي. یوازې دومره وایي چې بله
او بخشه هم دا خبره چې تاسو د ولایتي شورا د مشر په وینا وکړه د عطاوله افغان د اسوشیټیټډ پریس اژانس ته هم دا خبره کړې ده. خو دا ویلې چې د ولسو وژل شوی پولیسو ترڅنګ 14 سنه نور ټپیان شوی هم دي. دا خبره هم دوی ته تاسو ته کړې ده؟
بله و دوی چې څوارلس دي او ولس وجهه سوي دي. دا څنګه مشته بیا د ښاغلي د میزنسي سرچینې چې نه ورسنه نو ول چې دوی ته دوه ټپیان ور رسیدي دي او دوه جسدونه دي چې په جسدونو کې یو د شهره د کندک د کمانډان اجران جسد هم.
په دقیق ډول دا پیښه په کومه سیمه کې شوې ده؟
دا د لشکرګاه شهر او د نهرسراج ولسوالۍ ترمنز د عیل امنیتي کمربند دی. د ټانکۍ په نوم یو پوسټه چې راځي او ځینې اوري د نارسات مربوطات کې ویږي. د ټانکۍ په نوم یو پوسټه چې ډېر خطرناک پوسټه ده. معمولا پر کشمکشونه ډیر وی کله پر خپل بیرغ پورته کوي ک وسلوال طالبان. اصلي پیښه دا سویرې چې په دغه مربوطات کې تیر شپه د شهره د کندک کومنده او وختره نور ملګری ملمانه و کله چې د ملمستیا خوري پولیس عامر کې وشتاسلار کې د ټانکۍ د سره د طالبانو د غټ بیرغ راښته کوي چې تازه درولته وي. د دغه سیمه ته حرکت کوي په پولیس باندې د منچ او د نکیږي دوه نفر ته پیانیږي ورسته جګړه رامنځته کیږي د بهرنیو ځواکونو څخه د دغه ډلې نه چې حالت د شارا کمانډان بیل دي چې ملي امنیت ته غږی په جریان کې واچوي کومک غوښتل کیږي هغوی تیاری دسیسته د دې تشخیص ورته سختیږي په پولیسو او طالبان چې چون ډیر نږدې دي سره په دې سیمه بمونه اچوي چې د ګډو ځواکونو ته په خاص ډول پولیس ته پکې مرګ لاوړي اصلي داستان د کیسې دغه ډول دی.
الیاس ته یې مننه و موردل چې لشکرګاه ته چیرمه تیره شپه په هوایي برید کې یو شمېر افغان پولیس وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روزګان کندهار ترمنځ لوی لار طالبانو بند کړی ده. خلک شکایت لري چې په دې روژه کې لستونتو سره مخامخ شوي دي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شرف الدین شرافت راپور لري.
د اورزګان او کندهار د لیلارې پر سر موټر چلونکي او تلونکي سپرلي وایي وسلوالو طالبانو لومړی د یولیک پاستول ورته ګواښ کړي چې پر یاد لارې به تګ راتګ نه کوي او وروسته یې د یادې لارې په اوږدو کې د دې د موټرو مخه نیولې او بیرته یې اورزګان ته راستولې دي. دی وایي وسلوالو طالبانو یاد لارې د شولی کوټ په سیمه کې د میشتو امنیتي سرتیرو څخه د غچ اخیستلو له امله تړلې. د یادې لارې د تړل کېدو له امله اوس په اورزګان ولایت کې لسګونه مسافر بند پاتې دي. دغه لسګونه مسافر د ترینکوټ ښار اړوند اورزګان او کندهار د لیلارې د موټرو په تمځای کې سره لمر ته ناست دي چې له چا سره ناروغان ورسره دي او له چا سره ښځې او ماشومان او غواړي چې ګاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سي خو پر مخ یې لاره تړلې. د دې غوښتنې له وسلوالو طالبانو څخه دا دي چې یاد لاره دې ورته خلاصه کړي او ملکي خلک دې د سپر په توګه نه کاروي.
موږ مسافر یو دلته تیری ته د کار لپاره راغلي یو دوی د کور خو لار بنده ده بس دلته په دوعده کې ناست یو موټران نه ځي ستونزه کوي چې دغه دوره کوي د 12 متر مربع ځای نه دی. دغه ټول مسافر څوک مرتبه لور دی چې نه سیر شته ده نه شایسته ټول روژه هم نیولې ده بس په غټ مشکل وخته یې تیز دي.
زما نوم شاه محمد زده کندهار اوسېدونکی یم. دلته خو نه په دغه لار چې طالبان لار باندې کړی نن پرېږدي والله ورور لا نسته ولې دا مشکلات مې څوک خو دغه ستونزې بس ته موږ نیول تر ناپر زور ژم نیول ورور د لمر ته ناست هغه ستونزې سرداګر مسلمانان ورور پښتون هم دا ورور د طالبانو څخه موږ غوښتنه د حکومت څخه موږ غوښتنه چې لاره ته لیکي
وزګان یم زما و یرمن ته د لار باندې کړی ده دا لوی لار دی لکه موږ پر کومه ولاړ مز مسافر کو مز سستونو ګالار وای طالبان تړلې ده طالبان نه لکی او بل شهر ولاړ سو د ویان باچا کمانډان د شاولی کوټ پر لاده دغه باندې لار بند کړل پر خلکو باندې لار بند کړل نو طالبان ولاړ سره پر دې خو باندې لار بند کړل نو باندې بس دغه مشتون زیدي ګم یو خو یو خو ته کشي بل خو بل خو ته کشي مشت ما باندې دغه اریان پاتې چې مشت سره کوم
په دغه ولایت کې موټر چلون کې او هټیوال به وای چې د یادې لارې په تړل کې دوه سره زیات مالی زیان نور وشتگی دی وای چې وسی هم لوی باربری موټرونه په لار کې بند پاتې دی او مالونه هم پکې کې بار دی چې د خرابېدو خواته نږدې سوي دي.
موږ دا هله د چې موږ ته د لارې نصیب نه دي دا وس مخ کې پټاټې موږ سره په 3300 کولې وسه په 3000 د هر شی پر بنډي صرف وله 100 وس په 2000 یا 3000
د یو خطر سوالی و نمایندګی ته نو هغه چې موږ ویل دی په دې خطر تړلې و د لاره چې د خاخري ازلار د کندهار حکومت باندې کړی ده او څه کسانان د دې د وطن د نیولې دي د کندهار حکومت نو دې دا شو چې موږ پر روزګان ولایت باندې مکمل لار باندې درغه ساته پوری چې د خاخري ازلار د کندهار حکومت یې لکړی نه نو اوس موږ موټران چې ټوله باندې د سار د تقریبا د شپې د سار خواته د درو د 2 بجو سره لار باندې کړی تر دا وسه پوری نه د دې خوا سکندر طرف ته مت پریږدي نه د کندهار ته ترینکور طرف ته مت پریږدي.
زما نوم اسمت الله دی زه تر باندې موټروان یم موټر چلوم سهار لاړم چې نیمه لارې پورې لار بند وه 15 زره کلدار چیل مصرف سو لاړم درو غذا پرې برتر وګرځیدم پرې نه شولم هغه لمه دې چې موږ خواري کوون چې چیل مصرف سي پرې مم نرځي او سمیلای مویلای مسمیلای لسی
دې پر لارې ولاړ دې ټول دنیا په خبره است د کټه څنګه څخه ماشام د درو بجو څخه تلې د وایم پولیس والی کې له تو سلن ولاړ تقریبا 4,00,000 خلدار आवाज په پیازو په پټاټو باندې
دا اورزګان د پولیسو مشر ډګروال محمد خطاب خنجری به وایي چې د غلاره د اورزګان په مربوطاتو کې امنیت ده. دی وایي چې د کندهار د مربوط ساحې په اړه معلومات نه لري او دی به پلټنې وکړي.
رای قندهار ترینکو تخ ما قبلا باز کردیم، ما جای صاحب مسئولیت خود گرفتیم، پوسته ها ایجاد کردیم. ما دائما همراه از واقع هماهنگ هستیم، مسیر را را اونا قطعا بند نساختن. یک تهمت است که طالبا علیه نیروهای دولتی را اندازی میکنن، را را دولت و قوای دولتی هیچ دار را را برای کسی مسدود نساخته. بلکه
محمد خطاب خنجری در غراج من کوی چی یاد لار با دیر جر دخل گوپر مخلاص تکلی حادثه موکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنیتي مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. اوس له والو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو موټر چلوونکو د دې له لورې رالېږول سوی لیک رسنۍ ته وښودلی چې پکې لیکلی وه چې پر یاده لاره به تګ راتګ نه کوي او یاده لاره به تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اروزګان.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تثبیت کردیم.
رفراندوم شورا
سیز نات دی بیلدینگز نات دی مونومنتس ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو، خو اوس یو سیمه او نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د کانګرس غړیو ته د ایران پر ضد د پوځي تحرکاتو او په خلیج کې د پوځي ځواک د زیاتولو په اړه معلومات ورکړي دي. په همدې حال کې د کانګرس مهم غړي ټینګار کوي چې سپینه ماڼۍ باید د دوی له اجازې او خبرولو پرته د ایران په وړاندې ګام وانخلي. که څه هم د ایران او امریکا ترمنځ شخړه جدي او د جنګ خطر زیات شوی، خو د متحده ایالاتو ولسمشر وایي هیله مند دی چې له ایران سره جګړه ونه شي. رضوان مراد دا موضوع څارلې او دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. مراسب، د امریکا حکومت د ایران په اړه د کانګرس د غړیو د اعتماد ترلاسه کولو لپاره څه اقدامات کړي او کانګرس د ایران په اړه څه دریس لري؟
مننه شیبر صاحب. له څو ورځو راهیسې لکله نه چې امریکانو اعلان وکړ چې په خلیج کې پوځي قوت زیاتوي او په ایران نور فشارونه راوستل، کانګرس په خاص ډول بیا د استازو د جرګې مشرې نانسی پلوسی پر حکومت انتقادونه وکړل. ویل چې یو اړخیز اقدام نشي کولای، بلکې د کانګرس له اجازې پرته نشي کولای چې په منځني ختیځ کې په جګړه کې ښکیل شي. پرون د امریکا د حکومت ملي امنیت سلاکارانو یوې ډلې د کانګرس اتو کسانو ته چې دوی ورته ګنګ آف ایټ په نامه یا د اتو ډلې په نامه باندې نوم امریکایي رسنیو ورکړی دی، دې ته محرم معلومات ورکړی دي، استخباراتي معلومات یې ورکړی دي. په دې کې شبر صاحب څلور کسه د کانګرس د ډیموکراټانو او څلور کسه د جمهوري غوښتونکو وو. په دې کې هم د سنا د مجلس مشر شامل وو او هم د استازو د مجلس مشره نانسی پلوسی. د امریکا حکومت وی چې موږ ټول معلومات ورکړي چې د ایران په اړه څه اقدامات په پلان کې لري یا څه اقدامات په نظر کې لري. تاسو د کانګرس ویل کانګرس تل په دې ټینګار کوي چې هر ډول پریکړه د ایران پر وړاندې باید د کانګرس د اجازې او د کانګرس د فند پر اساس وشي. مثلا د کانګرس د اساسو جرګې مشر وایي چې دوی نشي کولای چې یو مخ د ایران پر وړاندې جګړې ته لاړ شي او کانګرس ناخبره وساتي. نو خبر دی چې سپینه ماڼۍ په هر مسأله کې چې د ایران پر ضد او د ایران په خلاف کوم پلان جوړوي، په هغه کې کانګرس په اعتماد کې واخلي.
بله، تاسو د کانګرس د مشر د اساسو جرګې د مشر خبرو ته اشاره وکړه. نانسی پلوسی هغه ورته دا خبر هم کړی و چې ولسمشر ترامپ نشي کولای چې شل کاله مخکې اجازه چې افغانستان ته ځواکونه واستول دا په ایران باندې تطبیق کړي. نو د په دغسې یو حالت کې د جګړې امکانات ډېر لیدل کېږي د راپورونو له مخې او که د ډیپلوماتیک حال.
شیبر صاحب، پوځي تحرکاتو ته چې وګورې، اوس ابراهیم لینکن د امریکا د پوځ ډېره لویه الوتکې لیږدونکې بیړۍ ده، یعنی ډېر زیات مصارف لري. دا چې کله د امریکا له سواحلو خلیج ته رسیږي دا ډېر لوی مصرف لري. شپږ شپږ نیم زره سرتیري پر دې باندې دي، په لسګونو جنګي الوتکې دي. بیا بي دوه پنځوس الوتکې قطر ته واستول شوې. پوځي لحاظ نه یو ډول اندېښنه شته په سیمه کې. پوځي قومندانان هم د امریکا سختې خبرې کوي، خو په تېرې یوه اونۍ کې ولسمشر ټرمپ دوه ځله ویلي دي چې د یو خیلمن دی چې جګړه به ونه شي او ایران به خبرو تکینی او د خبرو للارې به دا موضوع حل شي. اروپایي ټولنه هم چون ایران سره په د 2015 کال په اټومي توافق کې پاتې، هغوی هم کوشش کوي چې مسئله نرمه کړي. اما ایران پرونی وروستۍ سرګندونې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دي چې هغوی چې هېڅ امکان نه لري چې له امریکانو سره خبرې وشي.
همدا خبره ده چې د امریکا جمهور رئیس بیا په دې ټینګار کوي چې ایران باید له ده سره خبرې وکړي. ټرمپ تورز مخکې دا خبره وکړه چې د باراک اوباما وخت نه دی چې زموږ د بهرنیو چارو وزیر به له ایرانیانو سره خبرې کوي. ایرانیان باید ماته زنګ ووهي.
بله، او د ایرانیانو انکار دی نو دغه یو تشویش موجود دی.
مننه مراد.
توکو
شنبه پور است به شهادت ورسید او ما غوښتل چې دته دا هم نوزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ، ازادي راډیو .com.
په کابل کې د 22 کلن ارجیت سنگ له وژل کېدو وروسته د دغه شهر هندوانه او سیکان سره لدی چې د ارجیت سنگ د تښتونکو او وژونکو محاکمه غواړي، د قانون او امنیت ته اندېښمن دي. ارجیت سنگ د تیر لمریز کال د هود په 14مه د کابل ښار په 14مه حوزه کې دشتي برچی سیمه کې د دله دکان نه سړی تښتونکو تښتولی وو او بیا یې وشل دی. له کابل خان محمد سین له نور تفصیل سره.
په کابل ښار کې د نامنیو سړی تښتونې، غلاګانو، وژنو او داسې نورو جرمونو نه د دغه ښار هندوان او سیکان هم په امن کې پاتې نه شول. د کابل د شور بازار اوسیدونکي بچن سنگ غریب نواز د پنجشنبې په ورځ په چیغو چیغو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، خیر دی که دین جلا دی او په افغاني ټولنه کې په اقلیت کې دي، خو افغانان دي او باید د سر و مال خوندیتوب دی د افغانستان د نورو اتباعو په څیر پام وشي. دبوبل له دوه دوه نیمو میاشتو راهیسې خپل وراره پسې ګرځېدو، هغه یې ټوټه ټوټه کړی و. پرون ما د هغه جنازه راواخیسته. خدای خبر چې تیزاب یې پرېشیندلی و، حلال کړی و، څنګه یې وژلی و، هیڅوک نه پوهېږي. بچن سنگ غریب نواز په داسې حال کې له روانو ناخوالو شکایت کوي چې د ده 22 کلن وراره ارجیت سنگ د تیر لمریز کال د هود په 14مه د کابل ښار د 14مې حوزې اړوند په دشت برچی کې لومړی تښتول شوی او بیا وژل شوی، خو جسد یې له ډېرو هلو ځلو وروسته د شاوخوا دوه میاشتو په تېرېدو د روان لمریز کال د ثور په 23مه وموندل شو. د بچن سنگ غریب نواز د معلوماتو له مخې ارجیت سنگ په دشت برچی کې د یونانی درملو د خرڅلاو دکان درلود. د تیر کال د هود په 14مه چې د شپې کور ته ستون نه شو، په هماغه شپې د ده د ورکېدو اطلاع اړوندو پولیسو ته ورکړه. د یوی له اطلاع سره سره پولیسو د ارجیت سنگ مړی په اومه ناحیه کې موندلی او کابل ښاروالۍ اونۍ وروسته د تیر کال د هود په 22مه د لاوارث په نوم د شهدای صالحین په هدیره کې خاورو ته سپارلی و. بچن سنگ وایي له دغه پیښې وروسته د ځان، اولاد او کورنۍ پر خوندیتوب بې باوره شوی دی. په همدې حال د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، دغه پیښې په کابل ښار کې د هندوانو او سیکانو پر روحیه ناوړه اثر کړی دی. هنریار سره له دې چې په دې برخه کې د کشفي او امنیتي ارګانونو هڅې ستایي، خو هیله کوي چې د افغاني ټولنې د دغه اقلیت خوندیتوب ته تدابیر جدي شي.
د ارجیت سنگ قضیه یعنی لومړی قضیه نه و، خو زه هیله لرم چې دا اخرنۍ قضیه وي. د دې په خاطر چې اقلیت یو او ډېر افید پذیر یو او ضرورت لرو، یعنی زموږ امنیت ته جدي پام وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د ارجیت سنگ د قضیې عاملین نیول شوي او دوسیه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوې ده.
دغه قاتلین میرمن او خاوند دي. یو یې د کابل ښار د 14مې حوزې له مربوطاتو څخه نیول شوی او بل یې هم د بغلان له ولایت څخه. د دوی دوستي تکمیلي شوي دي او د لوی سرنوالۍ محترمې ادارې ته استول شوي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د لوی سرنوالۍ نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. د ارجیت سنگ د وژل کېدو پیښه لومړۍ نه ده، بلکې په تیرو دوه درېو کلونو کې په کندهار، هرات او کندز ولایتونو کې هم ورته پیښې رامنځته شوي دي. سربیره پر دې تیر کال په جلال آباد ښار کې یوې چاودنه کې لسو ډېر هندوان او سیکان ووژل شول. افغان چارواکو په تیره ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د هندوانو ټولو حقونو ته دی د هېواد د نورو اتباعو په څیر یو شان توجه وشي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
د
کونړ ولایت د مړګې ولسوالۍ د پیج درې ته خبرې کوم. په کونړ ولایت په پیج دره کې د یو کال راهیسې د ایمټین شبکې فعالیتونه په ټپه ولاړ دي او دلته هیڅ یوه شبکه فعالیت نه لري. نو له تاسو محترمو څخه هیله کوو چې زمونږ دا مشکلات چارواکو پورې ورسوي تر څو دلته شبکې فعالې شي او زمونږ مشکلات اسانه شي. او دلته افغان ویسیم شبکې فعالیت شروع کړې ډېر ضعیفه یعنی بې کیفیت. نو تاسو هیله کوو چې د افغان ویسیم له چارواکو سره یا د وزارت مخابرات چارواکو سره زمونږ ستونزه شریکه کړي تر څو زمونږ مشکلات اسانه شي. له خپلو پانلونو سره په اسانه ارتباط ونیسي. تاسو له توجه څخه ډېره مننه.
خبر حکومت کاغذ میں چکن گیا دے مشکلات روپئے رانا کرے اپنی مطلب مشکلات
د هلمند ولایت د واشه د ولسوالۍ د شورا او د کلی څخه د ازادۍ راډیو ته زنګ ولی دی. زموږ په د شورا او په ساحه کې د دمبر پر غاړه باندې مکتب جوړ کړی دی. فقط تش په نامه مکتب دی. معلم په نامه معلم ورته راوستي چې نه کتاب شته نه قلم شته نه کتابچه شته. نو زموږ د ازادۍ د کارکوونکو دا هیله ده چې زموږ آواز تر مسلینو پورې ورسوي. دا اوس یې الان هغه د مکتب معلمانی دي پر سر باندې مامورینې دي. هغه راغلي وو برګرځېدلی چې نه کلکین نه دروازه نه کړکۍ هېڅ شی نه لري. په ازادۍ د کارکوونکو څخه مننه. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په ټولنیزو رسنیو کې مثلا په فیسبوک کې ځینې کسان ناسم خبرونه خپروي، یعنی دقیق نه وي، ځینې جعلي خبرونه خپروي. په سنگاپور کې د دغه ډول خبرونو د مخنیوي لپاره هڅې شوې دي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
د سنگاپور حکومت یو قانون تصویب کړی چې پر اساس یې په ټولنیزو رسنیو او آنلاین نړۍ کې د جعلي خبرونو خپراوی جرم ګڼل کیږي. همداراز د دې ډول جرم لپاره 10 کاله بند او نغد جریمه په پام کې نیول شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې دا قانون حکومت ته حق ورکوي چې جعلي خبر ډیلیټ کړي. د سنگاپور حکومت دا لایحه چې له آنلاین دروغ او جعل کاریو خوندیتوب نومیږي د 9 مخالف رایو په وړاندې په 2 موافق رایو تصویب کړه. د دې قانون لمخې هغه درواغ او جعلي خبر چې د سنگاپور لپاره تاوان پیښوي یا پر انتخاباتو اغیز شیندي منه دي. د آنلاین خدمات وړاندې کوونکو ته امر کیږي چې دا ډول معلومات سم دستي ډیلیټ یا لری کړي او یا حکومت ته اجازه ورکړي چې مخه یې ونیسي. د داسې جرمونو لپاره 10 کاله حبس او درنه جریمه ټاکل شوې ده. د سنگاپور د کورنیو چارو او قانون وزیر کیشان موګام ویلی چې د دروغو یا جعلي خبر د اصلاح کولو امر به شاید د ټکنالوژي کمپنیو ته کیږي، نه هغه کسانو ته چې خبرې خپور کړی وي. د سنگاپور صدر اعظم لی هسین لونګ تیره میاشت د دې لایحه دفاع وکړه. ویل چې ډیرو هیوادونو دا ډول قوانین تصویب کړي او سنگاپور په دې اړه 2 کاله بحثونه کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
پر بیلابیلو موضوعاتو اس ام اسونه را رسیدلې دي. یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی دا پوښتنه کړې ده چې د افغانستان د کرکټ د لوبې په اړه معلومات راکړي. تمه ده چې د یکشنبې پر ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له آیرلند سره یو ورځنۍ مسابقه وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استول اسمس کې لیکلي دي. په هلمند کې د خوراکي موادو بیې زیاتې شوې دي، حکومت باید توجه وکړي. بشیر حبیب زی له لوګره لیکلي دي، خوراکي مواد ګران شوې دي، دکانداران د احتیاط وکړي. البته د آزاد بازار لمخې دکانداران مکلف دي چې د برخې ته پاملرنه زیاته کړي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي، تیر شپه سخت باران ورېدلی، یو کور ته زیان اوښتی. هدایت الله نیکزاد له نادعلي لیکلي دي، د هلمند د تیر شپې د بمباري پیښه دي، د کورنیو چارو وزارت وڅېړي، دا قصدي بمباري ده. حبیب الرحمن افغان له هلمند پراستول اسمس کلی کلی دی د لوی لارې د بندیدو مسؤلین د وطن دشمنان دی غالبا د اشاره د روزګان کندهار د لوی لارې بندیدو ته د چي د ساجرډو پروانه خبرونه کوم په دی اړه راپور درلود. حکیم افغان د کندهار لیکي موږ اصول ته ډیره اړتیا لرو، باید لومړی توپ ورکړل شي. او دفترانه لیکي په هلمند کې د بهرنیانو لخوا د پولیسو بمبار کول قصدي عمل دی، ځکه چې خارجانو ته د طالبانو او پولیسو وشل یو شان دي. البته تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دا بمباري چا کړې ده، او له تحقیقاتو وروسته به بیا حکم وکړي چې دا بمباري چا کړې. وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو، او البته د دوو بجو خپرونه د ازادي راډیو ولایت په ولایت نیمروز ته ځانګړې شوې ده. د نیمروز والي مو په دې خپرونه کې میلمه ده، تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. خو اوس لنډ خبرونه له اجمل انسخ.
دا هلمند دا والی ویان تایید کړ چې په یو هوایی برید کې اته پولیس وژل شوی او یولس نور ټپیان دي. عمر سواک وی لا هم د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي، ځکه د پوینا په پیښه په سیمه کې هم هوایی برید شوی او هم د وسلوالو طالبانو سره جګړه شوې ده. د بغلان ولایت په د سلا او خوست او فرنګ ولسوالیو کې سیلابونو له کبله شل کورونه تخریب شوي. چارواکي وایي دغه سیلابونه د پنځشنبې په شپه راوتلي وو، په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه یې زیانمنه کړې او لسګونه څاروي یې مړه کړي. سپینه ماڼۍ د کانګرس د ځینو مشخصو مشرانو له ډلې سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړل. تر دې مخکې شکایت شوی و چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د کانګرس له استازو جرګې سره معلومات نه شریکېږي. او د امریکا د حکومت و وزیر وایي لا هم احتمال لري چې ترکیه خایي د روسیې د مزایلو د دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي. له مسکو د دې دفاعي سیستم د رانیولو موافقې واشنگټن او ناټو ګڼ متحدان په غوسه کړي دي.
وسم زما رایا زما حق پروګرام
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ پروګرام د کابل ولایت د رایو د وروستیو پایلو څرنګوالي ته ځانګړې کړې. بل اخر له اوږد ځن وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې وتوانید چې د کابل ولایت د ولسی جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړي. د دغه پایلو په اعلان سره د ولسی جرګې 250 غړي بشپړ شول، او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته د ولسی جرګې د استازو د بشپړېدو له امله مبارکي وویله. محمد اشرف غنی تمه وښوده چې د ملي شورا ولسمه دوره به بریالۍ او روښانه دوره وي. نور جزئیات په همدې راپور کې. له او میاشتو ځن وروسته د کابل ولایت د انتخاباتو د وروستیو پایلو په اعلان سره د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو بهیر هم بشپړ سو. افغان ولسمشر په ځن سره د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو اعلان فاجعه بولي، او پړای د انتخاباتو په پخواني کمیسون وراچوي. محمد اشرف خنی تمه وښوده چې د ملي شورا ولسمه دوره به یوه روښانه دوره وي.
نن تاسو ته نه یوازې د وکیلانو پیس مبارکي درکوم، اما خاصه مبارکي دادم چې نن د افغانستان ولسی جرګه تکمیل شو. تاسو ته د مبارکي، افغانستان ته د مبارکي. خواهان عزیزیم که انشالله تعالی دوره ابدهم یک دوره درخشان بر ملت افغانستان باشه.
د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال په میزان میاشت کې سوي، خو په انتخاباتو کې د ګڼو ستونزو له امله د انتخاباتو کمیسون په دې ونه توانید چې د دغو انتخاباتو وروستۍ پایلې په خپل وخت سره اعلان کړي. په ورته وخت کې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د ناکامو کاندیدانو لخوا هم د اعتراضونو یوه اوږده څپه روانه وه چې وروستۍ هغه یې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دفتر ته څیرمه د دوشنبې په ورځ د سیمې د اوسیدونکو له غبرګون سره مخ سوه. دوی چې له دغو اعتراضونو نور تر پوزې راغلي او ګڼې ستونزې ورته پیدا کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات نه دي سوي او له قانون سره سم د دغه ولایت پخواني وکیلان په جرګه کې د غزنی استازیتوب کوي. که څه هم افغان ولسمشر په جرګه کې د غزنی ولایت د نویو استازو نه شتون یوه خلا وبلله، خو د انتخاباتو له کمیسون یې وغوښتل چې دغه تشه بشپړه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخکې ویلي وو چې د غزنی د ولسی جرګې انتخابات به د جمهور ریاست له انتخاباتو سره یو ځای چې د روان مریض کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره کیږي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. د افغانستان د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه له دغو پایلو له دې امله هرکلی کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل ټول پام د جمهور ریاست انتخاباتو ته واړوي. دا چې آیا دغه پایلې شفاف اعلان سوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسون به وتوانیږي چې له دې جنجالي پایلو وروسته د جمهوري ریاست انتخاباتو ته له مهالویش سره سم چمتووالی پر مخ یوسي. په دې اړه مو بحث رابرلی چې د کابل په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټویان د مروه امینی میلمنه ده، او همداشان مو د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکو ته هم بلنه ورکړې وه، خو څوک په دې اړه خبرو ته حاضر نه سول. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی دا چې بحث کې مو را سره ګډون وکړ، ډېره زیاته مننه. که په لومړي سر کې د کابل د وروستیو پایلو د اعلان په اړه سره معلومات شریک کړئ چې دغه پایلې کله اعلان سوې، څه ډول اعلان سوې، هغه پایلې شفافې وي که نه؟ مهرباني.
ډېره مننه افغان صاحب. سلام تاسو اوس موږ ټولو اوریدونکو ته. له نیکه مرغه وروسته له اوو میاشتو نه کمیسیونونه وسوی کولی چې هغه د کابل نهایي پایلې هم اعلان کړي، سره له دې چې ستونزې یې درلودې، څو ځل شمېرنې وسولې، بیا دا پروسه لغوه سوله، یو ځل باطلې هم اعلان سولې. ځینو پوښتنو ته دوی تروسه هم ځواب نه ورکړی، خو بیا هم خوشحاله یو چې دغه ټکنۍ او جنجالي بحث خلاص سو، نور د افغانستان د خلکو هغه زړونه هم په کرار سول، مقننه قوه به هم خپل کار ته پیل وکړي. او تر ډېره حده پورې زموږ اندېښنه دا وه چې که هر څومره دغه لړۍ ځنډیږي، په هماغه اندازه ولسمشریزو ټاکنو لپاره او دوو نورو ټاکنو لپاره چمتووالی په کندی سره مخ کیږي. خو دا یو ښه بحث و، یوازې څلورو کسانو بدلون کړی په ابتدایي لسته تر نهایي لسته پورې. د کمیسیون مدیریتي ضعف دا و چې دوی تقریبا د شپې لس یولس بجې دا لست دوی خپله اعلان کړ، یعنی په رسمي سایټونو کې د دوی اعلان څه، خو تقریبا د مازدیګر له پنځو بجو نه چې دغه لست پر ټولنیزو رسنیو کې د خلکو لاس کې ښکته پورته کېده، او په دې کې یو دوه کسه بدلون کې راته، د مدیریتي ضعف ښیي. مخکې د دې چې کمیسیون خپله اعلان وکړي د نهایي پایلو، دا نور خلک اعلانوي او هغه هماغه سم لیستونه هم وي. نور دا چې له دغه لست څخه څومره موږ راضي یو که نه یو، دغه مسله نه غواړم رامنځته کړم، ځکه بې طرفي مو خپله همیشه حفظ کړې ده. اوس هم په نوماندانو باندې نه غږیږو چې دا نوماندان کوم نوماندان وو، په څه رقم راغلل او څه رقم باندې رانغلل، خو بیا هم وایو چې معیار د شکایتو د کمیسیون چې ټاکلی و د کابل د نتایجو لپاره داسې معیار نه و. تر اوسه پورې هم د خلکو د شکایتونو موضوع نه ده څېړل شوې. زموږ شکایتونه ثبت شوي و، د څار بنسټونو موندنې ثبت شوي وې، د سیاسي ګوندونو موندنې ثبت شوي وې. هغه ټولو ته بې احترامي شوې ده، له هغو ټولو څخه سترګې پټې شوې دي او بیرته تللي دي اتهویشتم او نهویشتم د میزان ته، او نهایي پایلې اعلان کړې دي ریزلټ شیټونو کې. ځینې رایې ورکې وې، د هغو ځواب یې هم ورنه کړ. ریزلټ شیټونه نه وو په کمیسیونونو کې، ځینې ریزلټ شیټونه بیا وروسته له وخته راغلل. دغه هغه موضوعات دي چې تر اوسه پورې هم کمیسیونونو ځواب نه دی ورکړی.
تاسو مخکې یادونه وکړله په دغه لیست کې څلور کسان ښکته پورته شوي دي، یعنې څلور لرې شوي او په ځای نور کسان راغلي دي. داسې ویل کېږي چې په دغه کې لاسوهنه شوې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤولین دغه بحث ته موږ رابللي وو، له مسلسلو وعدو سره بیا هم دوی حاضر نه شول چې په بحث کې راسره ګډون وکړي تر څو پورې هغه کومې پوښتنې دوی ته چې راجع کېږي هم هغه ته ځواب وایي. تاسې موندنې څه ښیي؟ هغه د کسان فرمایشي وو بدل شوي، را بدل شوي دي که ثبوتونو د څېړنې وروسته رامنځته شوي؟
د څېړنو نه وروسته که دوی په دغه لیستونو کې یعنی بدلون راغلی وای، خو دا به کمیسیون خپله راوستلی وای. یعنی که په لیست کې وای دا ډېر مخکې بدلون کې راته، مګم دا چې یو ځل یو کس لیست ته شاملېږي بیا بېرته ایستل کېږي، دلته بیا ځینې اندېښنې او ځینې ګنګوسې داسې دي چې شاید هم دوی باندې فشار راځي، شاید هم د چا لخوا فرمایش ورکول کېږي، شاید هم دوی د حکومت یا د سیاسي ګوند پوهنتونو یا هم د زورواکو د تصمیم د تحصیل لاندې راغلي دي. کمیسیونونو خپل خپلواکي تر ډیره حده پورې هغه څنګه چې موږ غوښتونکي وو او د افغانستان خلک یې غوښتونکي وو دوی نه ده ساتلي. له بلې خوا له رسنیو څخه تیښته یا هم د دوی دغه مسؤلیت ناپذیري چې له خپل مسؤلیتونو څخه دوی تښتي دا یوه سمه خبره نه ده. یوه تخنیکي مسلکي او هغه کمیسیون چې په قانون کې دوی ته صلاحیتونه واضح شوي دي له دغه څخه سرغړونه د په دې مفهوم ده چې دوی د افغانستان د خلکو ارادې ته د احترام په سترګه نه ګوري. تر ډېره حده پورې حتی د څار بنسټونو له دغه ستونزو سره مخامخ دي. اړیکې له موږ سره کمرنګې شوي دي، موږ سره اړیکه نه لري. سبا ورځ همدا سبا چې د ساوش په ګوستمه نیټه ده، دوی باید هغه تقویتي فهرست یې باید پیل کړی وای چې خلکو هغه کسان چې له 28 او 29 د میزان د تیر کال میزان څخه تر اوسه پورې 30 کلن شوي
یې له هیواد څخه بهر. په لومړي پړاو کې په دبانې غږی وکړه چې د ولسی جرګې پایلې وروسته لږ 15 شپه میاشتو البته بشپړې سولې. د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه راته وویل چې دغه به د ولسی جرګې اداري پلاوی همدارنګه د کمیسیونونو په ټاکلو کې څومره تاثیر واچوي.
د اداري پلاوی ټاکل منتظر و د کابل استازو ته، ځکه هغه بریالي استازي چې هغه وخت کې بریالي هم نه و، ځکه ابتدایي لست کې نمونه راغلي و. دوی فکر کوه حتما نهایي لست کې دي چې له نیکمرغه هماغه سي هم سوي دي. یوازې څلورو کسانو بدلون پیدا کړی دی، نور هماغه کسان دي. دوی ویلي تر هغو چې موږ نه یو تللي پارلمان ته دوی نسي کولی اداري هیئت تعین کړي. دا یو ښه او نیک اقدام و، ځکه کیدای سي چې لمدغه 300 کسانو چې له کابل څخه دوی پارلمان ته لاره پیدا کړي د لمدغه کسانو یو رئیس ځان وټاکي یا نائب ځان وټاکي یا هم منشیانو کې راسي یا هم د کمیسیونونو سرپرستانو کې راسي او رئیسانو کې راسي. نو دا یو نیک اقدام و. له بلې خوا د کابل د خلکو هغه حق هم تر پښو لاندې کیږي نه، ځکه دوی هم د رایې حق لري پرته له دې چې موږ فکر وکړو له دې جام څخه به څوک رئیس یا څوک به نائب سي. دوی حق ته دغه لري چې رایې ورکړي رئیس ته، نائبانو ته، منشیانو ته او وروسته
نظر بنسټ په توګه باندې الته د اداري پلاوی ټاکلو کې هم څار لري.
زموږ همکاران د پارلماني برخي همکاران مو هر ورځ عمل ته ورتي او ان شاء الله له دغه لړۍ څخه به هم نظارت لرو او هغه ورستنی جزئیات به د افغانستان خلکو او رسنیو سره شریکو.
ورستي پایله بشپړې سولې د جمهور ریاست انتخاباتو په کړلو باندې چمتواله باندې تاثیر اچي. تیر کې خو د دولسي جرګې انتخابات او سره څنګه د جمهور ریاست انتخاباتو چمتواله دا چې اوس بشپړ شوی دي، څومره تاثیر اچي د جمهور ریاست د انتخاباتو په چمتووالي باندې؟
ښه بهانه و کمیسیونونو ته، ځکه هر ځل به چې موږ ورته ویلې د ولسمشریزو ټاکنو موضوع، د غزنی ولایت موضوع او د ولایتي شوراګانو موضوع هم څنګه کړله، به دوی ویلې چې موږ تر اوسه هم په دې کې مصروف یو بوخت یو چې د کابل او د نورو پاتې ولایتونو نهایي پایلې باندې موږ کار کوو او چمتووالی مو نه دی نیولی. له بلې خوا یې بودجه بهانه کوله، دغه بهانې اوس ختمې سولې. اوس نو کمیسیونونه مجبور دي په ډېر جدي توګه یوازې هماغه مسیر باندې دوی حرکت وکړي چې اوس ورته مشخص شوی ده او لار ورته هواره شوې ده. ولسمشریزو ټاکنو لپاره چمتووالی تر یو حده پورې نیول شوی، مثلا د بودجې مسله حل ده او کمیسیون کولی سي خپل کار پیل کړي. نو نو د بایومیټریک مسله و چې موږ یې اندېښمن کړي وو، د فهرستونو مسله و چې دوی ویلي موږ الکترونیکي یعنی فول پاکیج د ټاکنو الکترونیکي نه سو ترسره کولای. موږ له هغو پخوانیو فهرستو څخه ګټه اخلو، د هغو فهرستونو کوم ځای سم و، املایي غلطیانې، انشایي غلطیانې، بارکوډ غلطي، د خلکو جعلي تذکرې، جعلي سټیکرونه، دغه ټول موضوعات موږ یې اندېښمن کړي چې که بیا راتلونکو ټاکنو کې هغه جدي ساحه چې موږ یې غوښتونکي او خلک یې غوښتونکي هغه پکې را نسی، نو یو ځل بیا به د تیر کال د 28 او 29 د میزان ټاکنې بیا تکرارېږي او یو ځل بیا د مغو ټاکنو تکرارېدل په افغانستان کې موږ د دیموکراسۍ د ټاکنو موږ دغه فاتحه مو ویلې ده او باور وکړي بیا به هیڅکله تکرار نسی. همدا اوس هم موږ دغومره ضربه د دیموکراسۍ اصل ته ورکړې ده او دغومره مو زیانمن کړی ده چې تر اوسه پورې نړیواله ټولنه دې ته حاضر نه ده چې د افغانستان د ټاکنو بودیجه دوی ورکړي او افغانستان حکومت په ډیر بد وضعیت کې مجبور ده چې دغه بودیجه د افغانستان له خپلو پیسو له خپلې بودیجې څخه تامین کړي.
د ساور شپږویشتمه ټاکل شوې وه د مهلوش رسم چې د نوملیکنې بهیر به پیلېږي، خو په کمیسیون کې کارا سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ممکن دغه بهیر په ځان سره شروع شي. تاسو معلوماتو موندنې څخه ستونزه چیرته ده؟
کمیسیون سبا ورځ ټاکلې وه شپږویشتم د ساور چې تقویتي فهرستونه به نیم لیکنې پیلېږي. لکه مخکې ما ډېر لنډه یادوري ورته وکړه چې کسان له تېر کاله چې دوی په ټاکنو کې ګډون کړی وه، یا یې نه و کړی، یا یې نه سوی کولی، یا شرایطو ته برابر نه و، یا همدغه خلک په هر رقم چې و او دوی ونه سوی کولی خپلو تذکرو باندې سټیکر ولګوي، دغه کسان به ځي ثبت نام به کوي. اما هیڅ معلومه نه ده افغان صاحب په رسمي توګه نه د څار بنسټونو ته، نه هم زیربت او زیدخلو ارګانونو ته هیڅ په رسمي بڼه موږ ته احوال نه ده راکړل سوی چې موږ سبا ته دغه کار پیلوو یا بل سبا ته یا کومه ورځ. له رسنیو موږ خبرېږو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي څه وکړي. له بلې خوا نه یې کوم طرزالعمل په خپل رو رسمي سایټونو کې شریک کړی ده. د ټاکنو په قانون کې راغلي په ډېر واضح توګه چې هره مسله باندې که جزئي وي که کلي وي، باید د څار بنسټونه چې زیربط ارګانونه دي باید په خبره وسي تر څو دوی نظارت ترې وکړي. د دوی د دایمي کارکوونکو د استخدام مسله هم پاتې سوه. پرون ورځ دوی دغه نیټه ټاکلې وه چې دوی باید هغه خپل دایمي کارکوونکي باید استخدام کړي. دا پرون هم لغوه سوله، نن هم نه کېږي. او دغه خپله یو جدي ستونزه ده. هلته تخنیکي ظرفیت ډېر کم ده. ډېر مهم او کلیدي پوستونه تر اوسه سرپرستان اداره کې یا هم هیڅوک هلته نشته. له بلې خوا د هماهنګۍ یا د همغږۍ جلسه یې باید موږ سره نیولې وای، هغو څار بنسټونو یا زیربط او زیدخلو ارګانونو ته چې کمیسیون په راتلونکو ټاکنو ته دوی د څار اجازه ورکوي، دغو ته باید له سره اعتبارنامې ورکړل سوی وای. تر اوسه پورې موږ سره هیڅ د همغږۍ جلسه نه ده ترسره سوې تر څو موږ هغه پخوانۍ ستونزې له دوی سره شریکې کړو او همدارنګه د ستونزو تر څنګ د حل لارې شریکې کړو. ولسمشریزو ټاکنو ته ډېر کم وخت پاتې ده. ثبتنام شروع سوی ده، شروع کېږي به بس څو ورځې. همدغه ثبتنام چې دوی وایي موږ یې شاید د مهالویش په اساس باندې سم ترسره نه کړو، د مستقیما زموږ تقویم چې شپږم د میزان ده دا زیانمنوي او شاید هغه نیټه هم نقص.
تاسو مندنه څه ښایي دغه په پخوانیو مرکزونو کې دغه ثبتنام پروسه پیلېږي که نوي تازه مرکزونه به هم ایجادېږي؟
کمیسیون موږ سره هیڅ په اړیکه کې نه ده. دوی فقط په مغه رسنیو سره ویلي وه چې 400 مرکزونه په ټول افغانستان کې به د تقویتي فهرستونو د نوملیکنې لپاره جوړیږي او خلک به هغه ته مراجعه کوي. عامه پوهاوی هیڅ نشته، خلک هم دا اوس نه پیږي. شاید هم ډېری خلک چې دا اوس موږ غږ اوري او یوازې کمیسیون 40 ورځې وخت ورکړی ده، دوی په دې فکر دي چې اوس دوی چیرې لاړ شي. ثبتنامې هم نه ده کړی. په راتلونکو ټاکنو کې غواړي اشتراک هم وکړي. له بلې خوا دا یې مدني او اساسي حق ده چې په قانون کې دوی ته ورکړل سوی ده. مګر د کمیسیون د بې ظرفیتۍ او د بالاخره د بې توجهۍ قرباني موږ او تاسو کېږو.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي راغوښتي وو تر څو پورې خپلو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. خو له بده مرغه د تل په څېر چې دوی له خپلو رسنیو سره همکاري کمه کړې، دوی بیا هم ونه توانېدل چې د بحث ته راشي، ګډون راسره وکړي. خو یو باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کمیسیون په داخل کې د کمیشنرانو ترمنځ زیاتې ستونزې موجودې دي. مروه جانې، تاسو معلومات څه ښایي دغه ستونزه په کومه کچه ده او څومره دغه ستونزه راتلونکي انتخابات متاثر کولای شي؟
ستونزې په دواړو کمیسیونونو کې ډېرې دي. معترضو نماینده ته په ډېره بده لهجه دوی ځواب ورکوي چې موږ ستاسو شکایتونو ته رسیدګي نه کوو یا هم ستاسو شکایتونه ورکوي.
مطلب د شکایتو کمیسیون،
همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه لست باندې وزي، د خلکو لاسو کې په بازارونو کې چکر وهي. کمیسیون خپل خبر نه ده. د افغانستان رسنۍ دا مسله شریکي، له دوی سره دوی تلیفونونو ته جواب نه ورکوي. د افغانستان عام خلک منتظر دي چې دوی عامه پوهاوی ورکړي، څه د ثبتنام په برخه کې وي، څه د بایومتریک په برخه کې وي. موږ یوه ډېره مهمه اوږده او بالاخره اساسي پروسه تر مخ لرو چې هغه ولسمشریزې ټاکنې دي. په مراتبو د پارلمان له ټاکنو څخه هغه هم مهمترې دي، هم اساستری دي او هم هلته نماندان مو په مراتبه هم پیسه داره، هم زورواکي، هم قدرتمند دي.
خو نړیوال هم دلچسپي لري په دغه انتخاباتو کې، لکه جمهوري ریاست انتخابات نړیوال لپاره هم ډېر زیات مهم دي.
کېڅار
بنسټونه راوغواړي او په دې برخه کې نور کارونه هم وسي. ښه که چیرې دغه ستونزه همداسې دوام پیدا کړي، د تاسې وړاندیز ورته څه ده؟ باید څه وسي تر څو پرې ستونزه حل شي؟
دغه رقم که دوام پیدا کړي، افغان صاحب، چې د هغه مهالویش په اساس باندې دوی مخکې نه شي تللی، شپږم د میزان هم نقصېږي. او که شپږم د میزان نقص هغې خوا ته، خو تاسو وینئ چې سیاسون زموږ ستونزه لري، وایي چې له جوزا په لومړۍ نیټه د افغانستان د حکومت عمر ختمیږي، نور یې موږ نه منو. هغې خوا ته هرج و مرج ته ځو. بلې خوا ته د افغانستان حکومت ته لوی سرنولي مشروعیت ورکړی چې تاسو مو کار ته دوام ورکړئ.
محکمه
ستری محکمه په بخنی سره ستری محکمه مشروعیت ورک چې تاسو مکار ته دوام ورکړي او بلی خانه د افغانستان حکومت وای چې پښبګم د میزان به حتما ټاکنې تر سره کیږي خو کمیسیون چې موږ وینو او دغه وضعیت چې موږ وینو دوی پښبګم د میزان دغه ټاکنې نسی مدیریت کولای ځکه د مهالویش پر اساس باندې مخکې نه ځي کله پښبګم د میزان هغه خطا ووخته نور نو بیا جغرافیایي ستونزې لري زمای کیږي هلته موږ په وړي کې ټاکنیز مواد لرې او پرتو سیمو ته نسو رسولی نو فکر وکړئ په هغه وخت کې به څنګه ورسوو یعنی یو کال بل هم د افغانستان د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راځي نړیواله ټولنه اوس خو سیده چې ملاتړ کوي وایي چې په افغانستان کې باید ټاکنې تر سره سي ځکه دا حق لرو موږ او ډېر زیار مو ورته ایستلی ده په تیرو څو کلونو کې نړیواله ټولنې موږ سره مرستې کړې تر څو هغه نسبي ډیموکراسي موږ په افغانستان کې عملي کړو اوس مجبوره دي له موږ څخه ملاتړ وکړي مګر ملاتړ لکه د تیرو کلو غوندې نه ده که یې ډېر اساسي ملاتړ کاوه د ټاکنو بودیجه به د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان حکومت ته ورکړل سوې وای که یې ډېره علاقمندي ښودله اوس د ټاکنو امنیت څنګه کېږي د ټاکنو دغه تخنیکي ظرفیت څنګه کېږي د کمیشنرانو دغه نه پاملرنه د معترضینو په مقابل کې د نمایندانو په مقابل کې او بالاخره ټول مهمه چې د څار بنسټو په مقابل کې هم دوی جدي پاملرنه نه لري شکایتونو ته بررسي نه کوي نو دا د شکایتو کمیسیون څخه یې ماته سوال دغه ده شکایت نسی بررسي کولی بیرته مراجعه کوي اته ویشتم او نهه ویشتم د میزان ته 2-3 زره شکایت چې یوازې له کابل څخه خلکو ثبت کړي دي هغه د څار بنسټو نموندنې هغه د سیاسي ګوندونو نموندنې او د دوی خپل بررسیانې او څېړنې خو پرېږدي دغه شکایتونه تاسو نه څېړئ یوازې زه اته ویشتم او نهه ویشتم د میزان ته یو لست خلکو سره شریکوئ زه تروس هم پونه سومه تروس کمیسیون موږ سره اړیکه نه ده نیولې چې دغه لست څه شی و ابتدایي لست نو څه د خلکو شکایتونه څه سول نهایي لست یې هوایي اعلان کړه اوس فکر وکړئ دغه معترض نماندان دا لست مني دغه مهم سوالونه دي چې کمیسیون زه هیله مند یم جواب ورکړي چې جواب نه ورکړي
د کمیشنرانو ترمنځ کومې ستونزې دي دغه سمتي ستونزې دي قومي ستونزې دي ګوندو ستونزې دي دا تاسو معلومات څه دي
دا نوي کمیشنران چې راغلل د قانون پر اساس په دې کې باید قومي او جنسیتي ترکیب هم نظر ته نیول سوی وي چې نظر کې ونیوه خو تر ډېره حده پورې لغه سیستم سره د پخواني سیستم سره هم خلکو ستونزې درلودې ځکه ویلې چې تقریبا 2 او 3 کمیشنره له یوه قوم څخه دي له یوه سمت څخه دي او د بل قوم او ژبې یا هم د سمت حق یې خوړلی ده نو ځکه په قانون کې داسې تعدیلات راغلل چې له هر قوم موږ باید یو استازی په کمیسیونونو کې ولرو تر څو هغه تبعیض آمیز مسله حل سي نور اوس په افغانستان کې هره مسله چې یوه بله د حل لاره ورته پیدا کیږي په هغه کې هم ستونزې رامنځته کیږي کمیشنران همغږي په دې اساس نه لري چې دوی ژبني هم سمتي هم نورې ستونزې لري یوازې د دوی ستونزې دا دي چې دوی تخنیکي ظرفیت نه لري یو کمیشنر یو څه وایي هغه بل بیا بل څه وایي نه په قانون باندې سم پوهیږي نه هم په تخنیکي مسایلو پوهیږي او نه هم مسلکي قضاوت کوي اوس یو کمیسیون ته وایو چې رایه ورکې دي وایي مرکز په فزیکي ډول باندې نه وه کمیسیون ته زنګ وو چې ویاندانو راولېږي رسنیو ته چې اړیکه ونیسي وایي د دوی ویاندوان هیڅ خبر نه دي په کمیسیون کې څه راو د کمیسیون رهبری په دې مسله کې ملامت ده دوی ځوابګوی دي کمیسیونونو ته او کمیسیون فکر کوي چې د تیرو ټاکنو جنجالونه لامل یې دا وایي چې دوی ډېر رسنیو سره په اړیکه کې والده چې که دوی له رسنیو سره خپل اړیکه ونه نیسي څار بنسټونه د دوی له کارونو څخه نظارت کوي او موږ مجبور یو د مسله له خلکو سره شریکه کړو اوس هم د دوی تیښته له رسنیو څخه له خلکو څخه د اطلاعاتو او د اطلاعاتو د شریکولو حق اخلي یو موضوع بله موضوع د شکایتو کمیسیون ده چې شکایتونو ته په جدي سترګه نه ګوري پاملرنه نه ورته کوي او موږ د افغانستان د حکومت پاملرنه او توجه په دغه برخه کې ورته
سال کې چې مروجن ته مخکې ډېر زیات یادونه وکړې ستونزې په بلابلو برخه کې موجود دي خو د انتخابات خپلواک کمیسیون بیا برعکس ځینې څرګندونې کې دوی ادعا لري یا وایي چې راتلونکي انتخابات په آنلاین شکل ترسره کیږي دغه ستونزو ته په کتلو سره آنلاین شکل د رایه کاروله یا انتخاباتو کې کاردنه دا وخت ولري که دا اسی لا پیدی
په آنلاین شکل باندې د ټاکنو تر سره کول د قانون کې تعدیلات چرغلی و هغه کې راغلی و چې باید الکترونیکی تر سره سي نو که الکترونیکی تر سره کېدل د 1,900,000 کسان چې په تیرو ټاکنو کې وجدین د شرایط و او شاید هم یو شمېر نور کسان چې په تقویتی لیست کې اضافه شوی وي موږ ټول باید اوس بایومټریک سوی وي یعنی موږ بتللی وای بایومټریک سوی وای هغه بایومټریک نه چې پاتې وشتم او نه وشتم د تیر کال موږ تر استفاده ترې وکړه او کار مو ترې واخیسته هغه بایومټریک نه و موږ مخکې له مخکې د هیڅ افغان په یادګی چې کمیسیون ته به ورغلی یوازې خپلې ورقي تذکرې مو یوړې سټیکر یې ولګو بیا د ټاکنو پر ورځ ورغلو چې بایومټریک سو هغه بایومټریک نه د تاسو یو نړیوال
ډیټا موږ سره موجوده ده
د نړیوالو خلکو یو کس چې په ټاکنو کې په بایومټریکي شکل باندې ګډون کړی تاسو هغه تقسو کې شاید موږ پورې وخاندي هغه بایومټریک چې مخکې له مخکې معلومات ونه لري موږ ثبت شوی نه یو هغه موږ تشخیص نه یې ورکړي بیا د موږ چې رایه ورکړو هغه څنګه تشخیص ورکړي چې دا کس هماغه مشخصات و چې تیر ځل یې ګډون کړی و بایومټریک شاید هم د پاسپورټ سیستم تاسو لیدلی وي مخکې له مخکې یو څوک ثبت کیږي په سیستم کې راجستر کیږي وروسته له هغه بیا د ټاکنو پر ورځ موږ په رایه ورکوله بیا سیستم پیدا چې دا رایه جعلي ده که نه ده تکراري ده او که نه ده په ډېر اسانه موږ ټاکنې ترسره کېدي اوس ډېر کم وخت پاتې ده موږ ټول بایومټریک کیدی نسو په دومره وخت کې دا ناممکنه خبره ده بایومټریک کول تقریبا شپږ یوه میاشتې وخت نیسي او دا مثلا موږ هغه وخت کمیسیونونو سره شریکه کړه چې په قانون کې تعدیلات راغلل او اوس دوی خپله وایي چې موږ له تیرو فهرستو څخه ګټه اخلو کله چې له فهرست څخه ګټه اخلي یعنی په جدي توګه ټول خلک نسي بایومټریک کولی که ټول بایومټریک نه کېږي د خلکو ګډون راکمیږي یعنی په شلو ورځو کې چې هیڅ پوهاوی مو خلکو ته نه ده ورکړی خلک هیڅ خبر نه دي زه خبره نه یم چې د اوسار بنسټ کې کار کوم ټوله ورځ د کمیسیونونو سره په اړیکه کې یم رسنۍ خبرې نه دي چې همدغه یې کار ده یو کس چې په لرې او پرتو سیمو د افغانستان کې ژوند کوي هغه به څنګه خبر شي چې اوس موږ چیرته بایومټریک کیږو چیرته ځو او څه کوو دا هم د کمیسیون مدیریتي ضعف ښیي په دې شلو ورځو کې تاسو فکر وکړئ چې دوی دغومره وړتیا پیدا کړه په یوه ورځ کې ټول افغانستان خبر کړه او موږ بل سبا ته لاړو بایومټریک هم سولو په شلو ورځو کې 8,800,000 کسان بایومټریک کیږي نه نو سم دغه ځای موږ ټول په دې پوهیږو چې د آنلاین شکل ترسره کول د ټاکنو ناممکنه خبره ده د بایومټریک په دستګاه کې هغه په سافټویر کې د ځینو بدلونونو غوښتونکي چې موږ واغه نه دي راغلي دوی راغلل او یې وعده یې ورکړه چې دوه ملي او دوه بین المللي کمپنیګانې به بایومټریک چې کوي ملي کمپنۍ چیرې چې بایومټریک یې جوړ کړی یا بدیل د بایومټریک په افغانستان کې اوسته نه سي جوړېدلی دوی د بایومټریک دستګاه په موږ چک کوي په دا افغانستان کې خو هېڅ داسې کمپنۍ نشته چې دا بایومټریک چک کړي بین المللي کمپنیګانې چې د افغانستان د ټاکنو لپاره زه فکر نه کوم په منازعه او په کشمکش کې راسي چې اوس یوه کمپنۍ وایي وو دا بایومټریک کار کوي او که نه کوي د هغه سافټویر کار کول موږ ټولو ته معلوم دي دغه دستګاه موږ که راخیسته د یو انسان په ځای مو د یو دیوال عکس هم اخیستی وو هغه لړۍ پروسس کېده د انسان په ځای مو که د یو پیشکې عکس هم اخیستی وی هغه لړۍ پروسس کېده هېڅ ستونزه یې هم نه درلوده موږ دوه ګوتې په کار اچولې هلته مو دوه ګوتې خودلې چې بررسی کولې هغه بایومټریک تر اوسه نه پوهېږي چې دا کومه ګوته ده او څنګه بررسی کېږي نو هغه بایومټریک مو څنګه هیله مندي ولرو
تاسو خو د یو ملي بنسټ په توګه باندې د انتخاباتو نه نظارت کوي له نړیوالو څارونکو سره هم تاسو په تماس کې دوی په دې اړه څه اندېښنې لري
اندېښنه د بایومټریک د دستګاه ده چې دوی هغه وخت هم دا اندېښنه موږ سره شریکه کړې وه چې په آفلاین ډول د بایومټریک د دستګاه کارول کارآمد نه لري او هیڅ موږ ته کومک هم نسي کولی ځکه خپله چې یو دستګاه څه د یو صندوق را انتقل کړی له یو ولسوالۍ یو مرکز و محل څخه څه د یو بایومټریک دستګاه آنلاین والی یا هم د بایومټریک دستګاه هغه وخت ښه نتیجه ورکول کیږي چې په آنلاین شکل باندې وي یو څوک یو چیرې رایه ورکوي اوتومات هغه ثبتېږي سیستم ته دا چې موږ په ورځو ورځو دوه ورځې بایومټریکونه په مرکزونو او محلونو کې پراته وو خلکو ځان سره یوړل بایومټریک دستګاه وي په کابل کې په عبدالهادي داوی مکتب کې چې یو مرکز و هغه ته یوې مېرمنې دغه د بایومټریک دستګاه ځان سره وړې وه نو د هغې دستګاه رایې څه سولې که هغه آنلاین شکل باندې وایي ثبت کېدې دغه دستګاه په فزیکي ډول زموږ نه وه په کار مګم دغه اندېښنه نړیواله ټولنه هم لري د بایومټریک د دستګاه سافټویر چې مخکې ما جنجالونه او ستونزې متاثر ویلې دغه اندېښنه نړیواله ټولنه هم لري یو بله مثبته نقطه چې که هغه عملي سي په دې راتلونکو ټاکنو کې هغه دا ده په قانون کې تعدیلات راغلي د دواړو کمیسیونونو د کمیشنرانو تر څنګ به دوه دوه نړیوال کمیشنران هم راځي دلته به کار کوي او نظارت به کوي دوی ته به مشورې ورکوي خو د رای حق نه لري یعنی ځکه د رای حق نه ده ورکړل سوی چې دا به د افغانستان په دننه مسایلو کې د دوی مداخله کوي دوی به رای نه ورکوي تخنیکي مشورې به ورکوي مسلکي مشورې به ورکوي له خپلو تجربو څخه ځکه داسې پوره مسلکي او تخصصي کس چې په ټاکنو کې موږ په افغانستان کې هغه پوره پوهه ولري موږ یې نه لرو ځکه دلته دا رشته ستانه او هغه کسان هم چې ټاکنیزې تجربې لري موږ له هغو ښې تجربې نه لرو هر وار چې کمشنان تللی یا هم کمیسیون ته خلک تللی دي هغه یو وار مصرف سوی دي یک بار مصرف وسایل غوندي دوی بیا مو کار نه درته اخیسته نو ځکه دغه نړیوال کمشنان یا هم زموږ نړیوال همکاران شاید وسی کولای تر یو حد پورې ټاکن لپاره موثر ته موسی
نو دینې پښتنې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورګرځل به د مرغدونی دغه خنمو مجبور چې مروجن رتا سنې وکړو لدی ټول ستون سره په خوا کې امنیت یو بل غټ او جدي ستونزه ده چې انتخابات په وړاندې باندې پرته ده ممکن انتخابات ډیر زیات متاثر کی حکومت تاسو معلومات دي حکومت د راتلونکو انتخاباتو ته د چمتووالي لپاره لوس پر مقدماتي کارونه پیل کړی دي کنه
افغان صاحب د ټاکلو یو مهم اصل چې هغه سراسریوالی ده همیشه په افغانستان کې د ناامنۍ له کبله دا زیانمند سوی او هیڅکله موږ سراسري ټاکنې نه دي درلودلې. زه د غزني مثال ورکولی سم. زه د ځینو نورو لویو ولسوالیو چې هغه په تیرو ټاکنو کې هم خلکو ګډون نه سوی کړلی او په هغه ولسوالیو کې چې خلکو ګډون هم وکړ تر ډېره حده پورې زموږ هیوادوال له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ شول. د دوی ګوتې قطع سولې، د دوی سرونه پرې سول، دوی ته بمونه کې دل سول، ځکه مانی کېدل چې دوی په ټاکنو کې ګډون نه کړي. همدغه ده چې بیا د ټاکنو مسله له جنجال سره مخامخ کیږي او ناامنی یو مهم اصل ده د ټاکنو لپاره چې دغه مشکل حل شي. شاید موږ په ډیرو لرو پرتو سیمو کې اوس وکولای چې خلک په ټاکنو کې ولرو.
کاش د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي راغلي وای، تاسو پوښتنو ته ځوابونه ویلي وای، درنو اوریدونکو سره معلومات شریک کړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاندې مروه امینی ده چې په بحث کې مرسته ګډون کړي. رضیات
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بی دی
مونگ میرمنی بیا آغا میرمنی
من حیز رئیز دانشا که در اینجن دیده کمیسون
د میزان د اتوشتمی د انتخاباتو لپاره ځانګړی خپرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
چی رو چریا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای دامدن کل تنظیمای زور است جبیش
به حضور دا گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.